دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خراغ لاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان او امریکا مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره دی د سولې خبرې وکړي. په بلوچستان کې پر یوې امامبارګاه په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي او د امریکا دفاع وزارت وایي په عراق کې لسګونه یرغمل شوي کسان د اسلامي دولت ډلې له منګولو خلاص کړي دي. مشپړ خبرونه. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیگانه خبرې شوې غډې اعلامیه کې کړې. له اوباما سره تر لیدو وروسته شریف په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل له اوباما سره سلا شو چې د افغانستان جوړجاړي بهیر به پر مخ وړي. دی وایي نن چې مې له ولسمشر اوباما سره خبرې وکړې نو موږ سلا شو چې موږ امریکا او افغانستان به د سولې خبرو عمل پرمختګ لپاره له یو بل سره همکاري کوو. د لسپینې ماڼۍ په خپره شوې اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستانی وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ته وویل پاکستان هغه ټول اقدامات کوي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوال طالبان د دوی له خاورې په افغانستان کې خپلو وسلوالو فعالیتونو ته پرې نږدي. په بلوچستان کې د اهل تشیع پر امام بارګا په یو ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي بیګا خبریالانو ته ویل په وژل شویو کې شپږ ماشومان دي. د ویل ځانمرګي بریدګر برقه په سر کړې وه او تیر ماښام یې د کچي ضلع په امام بارګا کې هغه مهال چاودنه وکړه چې خلکو د ماښام لمونځ کاوه. د ده په خبره په برید کې 10 کسان ژوبل شوي هم دي. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکی یې په کار کې مداخله نه کوي. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی. دی صرف عوام دوکې لپاره غلا کړي دی، غلا پټونه لپاره نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی.
څو ورځې مخکې احتساب کمیشن د عوامي نېشنل ګوند پر سینیټری ستاره ایاز تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا په تیر حکومت کې درغلي کړې وه. خو د پېښور هایکورټ احتساب کمیشن ته امر وکړ چې بې له ثبوته دې ستاره ایاز نه نیسي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلمان غړي حاجي شاجي ګل افریدي تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه.
تاسو ته وایم چې موږ راتلونکي جمال صاحب کینډیډیټ کوو. باید هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقه کار باندې به الیکشن کیږي نو هغه غزاد به موږ جمع کوو. د ټولو سیاسي پارټو لیډرشپ ته ځو، هغه ته به موږ دا ریکوست کوو چې دا تاسو قبایلو ته یو عہده ورکړي په اسلام آباد کې.
دا مهال د پاکستان قومي اسمبلی د سپیکر څوکۍ ځکه خالي ده چې ایاز صادق شاوخوا دوه میاشتې مخکې له خپلې دندې استعفا ورکړې وه او د لاهور پر 122 حلقې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا په زمینی انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. نوموړی د اکتوبر پر 11 د انتخاباتو په ګټلو بیا د قومي اسمبلی غړی شو. د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د نومبر پر 2 په اسلام آباد کې د ټولګوندیز غونډې اعلان کړی. د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان 13 ورځ په پېښور کې مشال راډیو ته وویل د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره به د روانې میاشتې پر وروستۍ نیټه په پېښور کې د قبایلي سیمو مشرانو جرګه کوي او د نومبر پر 16 به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي لاریون هم کوي. سیاسي اتحاد د هغې قانوني مسودې په حق کې هلې ځلې کوي چې د قبایلي سیمو ځینو استازو قومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي او پکې راغلي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي او عراقي پوځیانو د عملیاتو پر مهال هغه لسګونه یرغمل شوي کسان خوشي کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا له حتمي مرګ سره مخامخ ول. د دفاع وزارت وایند پیټر کوک بیګا وویل د ژغورنې پرونی عملیات د عراق په حویجه نومي وړوکي ښار کې وشول چې پکې یو امریکایي سرتیری هم وژل شو. دوی ویل له عراقي او کوردي پوځیانو سره د امریکا ځانګړو عملیاتو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ټول او بیا یرغمل شوی کسان خوشی کړل شول. کوک په بیان کې وویل عملیات هغه محل پیل کړل چې دوی معلومات ترلاسه کړل چې یرغمل شوی کسان له حتمی مرګ سره مخامخ دي. دا وایي پر دې محل د اسلامي دولت ډلې 15 وسلوال نیولي او یو شمېر یې وژلي هم دي. د دوه وژل شویو وسلوالو کره شمېر ورنکړ، خو یوه کوردي امنیتي سرتیری اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي په عملیاتو کې تر 15 پورې وسلوال وژل شوي دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي شامی ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي که مخالف وسلوال ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړې ته ژمنې وي، نو دی ورسره خبرو ته تیار دی. پوتین دا خبرې تیر ماښام تر هغې یوه ورځ وروسته وکړې چې اسد په ناڅاپي سفر مسکو ته ورغی. په سوچي کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پوتین وویل د او اسد د شام 15 کلنۍ شخړې سیاسي حل پر اړتیا خبرې وکړې. په شام کې د روانې جګړې له کبله تر اوسه شاوخوا 2.5 لک خلک وژل شوي او 4 میلیونه بې کوره دي. د امریکا په مشرۍ ځینو غربي حکومتونو په شام کې د روسیو الوتکو پر بمباریو انتقاد کړی دی او وایي په دې بریدونو کې په عمومي ډول د اسد مخالفان په نښه کیږي چې په نتیجه کې یې د اسلامي دولت ډلې وسلوال پیاوړي شوي دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ یو ورځنۍ سیالي کوي. دا سیالي د دواړو هیوادونو لوبډلو لپاره ځکه مهمه ده چې په تیرو 4 لوبو کې 2 افغانستان او 2 زیمبابوې ګټلې دي. د افغانستان لوبډلې تېره ورځ په 4 سیالۍ کې زیمبابوې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
دا مشال راډیو دوز موږ غږ په منځنۍ چپه 621 کیلو هرتز اوري. پاکستان او امریکا پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره دې خبرو ته کینی.
ہم بھی اور پھر یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ بھی اور پھر افغانستان بھی اس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں.
په بلوچستان کې پر امام بارګاه په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي دي. خیبر پختونخوا اعلی وزیر هغه تورونه ناسم بللي چې ګواکې احتساب کمیشن د سیاسي مقاصدو لپاره کاروي.
عوام دوکې لپاره غلا کړي دي، غلا پټونه لپاره نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی.
خو اپوزیشن ګوندونه وایي احتساب کمیشن یو اړخیزه اقدامات کوي. د کوټي سنډیمن روغتون ډاکټران وایي د علاج نه کولو له کبله د ډېرې او حامله ښځو پښتورګي کار پرېږدي.
کشنیانې لس دود ولس کشنیانې بیا چې دلته مش پورې را رسېږي د دې آلموست ګردې فیلي
سندرې به هم درته په خپرونه کې در خپرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په هغه ګډه اعلامیه کې کړې چې بیګای په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو وروسته خبره کړه. نواز شریف امریکا ته په 3 ورځنی سفر تللی چې هلته له چارواکو سره په دوه اړخیزه اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. عصمت څاروان معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یوه ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه، دواړو مشرانو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلي چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو غږ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یوه اونۍ وروسته له دې واشنګټن ته سفر وکړ چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پروګرام وځنډاوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او یوازې 1000 تنه د سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قمندانانو او د کانګرس ته یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وځنډوي او نه یوازې په 2014 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیري پریږدي، بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې په راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنه کړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. بلې موضوع ته ورځو. په بلوچستان کې تیر ماښام پر امام بارګاه په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوګټي بیګا رسنیو ته وویل چې په برید کې په وژل شویو کې شپږ ماشومان هم شامل دي. د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر راسره د ټلیفون په کرخه دی. ناصر، که لږ معلومات راته راکړئ.
مننه. پامیر د بلوچستان له کوټه شاره جنوب ختیځ لور ته شاوخوا 300 کیلومتر راځي چې د کچی ضلع باغ تحصیل پروت دی، او د باغ تحصیل بیا په چلګری سیمه کې. هلته بیا د سیمې د امنیتي چارواکو په خبره یوه امامباړه ده چې د کازمیه په نامه ده. د کازمیه امامباړه هغه کې تیر ماښام د جمعرات ماښام هغه وخت ځانمرګي برید شوی چې هلته د ماښام په لمانځه باندې عبادت کوونکي ولاړ و. د سیمې د لیوزو له یوه رسالدار حامد بنګولزی سره چې موږ خبرې وسوې، هغه وایي چې برید هغه مهال سوی کله چې دوی په لمانځه باندې ولاړو، او دا بریدګر دی وایي چې د دې امامباړي دوه دروازې دي، یوه د نارینه لپاره ده او بله د ښځو لپاره ده. د حامد بنګولزی په خبره د ځانمرګي بریدګر چې نقاب یې کړی و، مخې پټ کړی و، د ښځو پر لاره باندې، د مېرمنو پر لاره باندې امامباړي ته په ننوتلو کې بریالی سوی، او تر هغه وروسته بیا د ښځو په خوا کې نه بلکې له نارینه و سره په صف کې درېدلی، او تر هغه وروسته یې ځان الوزولی دی. چې د حامد بنګولزی په خبره تر اوسه پکې په دې کې 11 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. بنګولزی وایي چې ټول وژل شوي او ټپیان دا وخت البته ټپیان چې دي هغه په هغوی کې شپږ د سیمې ته راوړلي دي چې له دې څخه په شاوخوا 80 کیلومتره باندې پرته ده له باغ تحصیل څخه، او پاتې نور ټپیان یې د کچی ضلع چې کوم د روتي روغتون دی هلته منتقل کړی دی. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا منلی نه دی. البته په تیر وخت کې لکه تاسو ته چې معلومه ده، زموږ ډیری اورېدونکي هم په دې باندې خبرې وي چې د اهل تشیع پر ضد باندې چې په بلوچستان کې په کوټه کې چې څومره هم بریدونه سوي دي، ځانمرګي بریدونه او هغه ځانمرګ بریدونه وي او که نور بریدونه وي، د هغوی مسؤلیت لشکرې جنګوي بختیاري په بیا بیا قبول کړی دی. خو البته د چګرۍ د ځانمرګي برید مسؤلیت چې تیر ماښام سوی و، تر اوسه پورې یې مسؤلیت چا قبول کړی نه دی.
خدای نور ناصر، که راته دا هم وایي چې په دغه سیمه کې چې دا باغ تحصیل تاسې یادوئ، دا اهل تشیع اکثریتي سیمه ده،
خاص کر چې کوم دغه چلګری ده او د دې چلګری شاو دی، هغه ته امنیتي چارواکي وایي چې دا ټول دلته اهل تشیع وسیږي. خو ډېر لږ دي په شاوخوا کې، بیا لوتنیان دي، او د دې دغه اوس چې کوم درمل برید شوی دی کازمیه امامباړه،
او دلته په خوا داسې کله پیښه هم نه وه شوې.
نه نه، په دې سیمه کې بلکې په شاوخوا کې نورې کمې ځلې دي. د کوټې ور په اخوا که نه په بولان کې په دې مسنګ په دغو علاقو کې لا شوې وه، خو لیکن دغه د باغ او چلګري د نورې شاوخوا سیمې چې تر اوسه پورې دغسې فرقه ییزه پېښې کله هم سوې نه دي.
صحیح ده. ډېر زیاته مننه خدای نور ناصر د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخو.
د مشال راډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري، او هیڅ حکومتي چارواکی یې په کار کې مداخله نشي کولای. نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي. ځلان یوسفزي له پرویز خټکه پوښتنه کړې چې په احتساب کمیشن کې د ده د مداخلې تورونو په اړه څه وایي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی او دا احتساب کمیشن دی ڈی جی دی کمیشن ممبران دا ټول متفقہ پاره کې د صوبایي اسمبلی کې دا سمره پارټیانې دی هغه پکې نمائندګي وا متفقہ ایک پاس کړی دی دا کمشنران او دا ڈی جی دا ټول دی هغه په صلاح مشوره وانی شوی دی. نو زه حیران یم چې هر څه پخپل کړی دی اختیارات ورته پتا دا هغه قانون پتا دا چې هغه کې اختیار چانشته ڈی جی با اختیار دی کمیشن با اختیار دی مونږ انټرفیرنس نشته دی صرف عوام دوکې لپاره غلا کړی دی غلا پټونه لپاره نن وای چې دا سیاسي انتقام دی زموږ کدی صفا سوتری ایس حکومت لاس نه چي
کبدې اړه مراته وی چې پتیرو حکومتونو کې ډېر خلکو پر بون روپو باندې کرپشن کړی دی هغه کې ځنې خلک وسوم ګرځي
اور هغه کې خو ما څه کار نشته چې څا خلاف هغه ته ثبوتونه ملاویږي که تا سره ثبوتی راوړی چې هغه احتساب کمیشن ته ورکي هغه به په اکشن اخلي. مسله دې ملک دادا چې غلا خلکو کې او ثبوت نه ملاویږي او د مونږ قوم چې دی هغه په خلکو الزامات لګي چې دا غل دی او دا غل دی لیکن هیڅ حکم تیار نه دی چې گواہی وکړي او ثبوت راوړي.
د مخالفو ګوندونو سره سره تاسو خپل کوم وزیر چې نیولې شوی دی هغه هم په تاسو باندې الزام لګي چې
افسوس دا دی څوک نیولې کې ګوره کدا احتساب پکې مونږ مداخلت وینې ما یو وزیر ته هغه په جیل کې دی هغه مغې نه پولیټیکل جوړ کو زمونږ ایم پی اے دے دے حوالے سے پکې گرفتار شو نو کدا دے ما پکې اختیار ونه څنګه و مونږ خپل خلک خرابول نو دا ټول دے پاره دے کاغه دے وخت حکومت کې مسو کی هغه خلاف مې احتساب کیږي او کوم مخکم چا کړي او چا خلاف ثبوت راشي.
دا خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وو چې ځلان یوسفزي ته ویل چې احتساب کمیشن یو اړخیزه اقدامات نه کوي بلکې یو آزاد اداره ده. په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي البته تور پورې کوي چې د احتساب په نوم دوی ځورول کیږي او ورسره تیری کیږي. دوی وایي داسې اقدامات به خطرناکې نتیجې ولري. د سیاسي ګوندونو غړو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په هغه هیواد کې د احتساب وفاقي او صوبایي ادارو خپلې هلې ځلې توندې کړي دي او د درغلۍ په تور یو شمیر سیاستوالان هم نیولي. ریاض مسخیل:
د خیبر پختونخوا صوبایي احتساب کمیشن د وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی صوبایي وزیر او موجوده سینیټر ستاره ایاز په ضد د یو ارب روپو د کرپشن په تور کې د گرفتارۍ وارنټ جاري کړی و کوم چې وروستو پېښور های کورټ منسوخ کړو. د دې نه وړاندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي هم نیب د هزارې پوهنتون کرپشن په مقدمه کې نیولی و چې څو ورځې وروستو پرېښودی شو. په داسې حال کې چې یو طرف ته کامی احتساب بیرو یا نیب د ملک مختلفو برخو کې د غلا غلطو او اختیاراتو د غلط استعمال په ضد کاروایانې کوي نو بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه دا انتقامي کاروایي بولي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او د کامی اسمبلی پخوانی ممبر بشرا ګوهر اویل احتساب پکار دی خو پاک صفا او د ټولو دپاره یو شان
پریس کمیشن جو پخپلا ریجیکٹ کوم ځکه چې هغه ویکټیمایزیشن لپاره جوړ شوی دی که د دې ابجکټیو اکاونټیبلټي وا نو نن به په پریس کټ پخپلا انویسټیګیشن کېدل چې کوم دی نو نن به شیر او بیا نه دی حکومت کې نو ځکه چې پخپلا دې تور پورې کړو چې د هغه منیسټران د شیر او هغه کرپټ کی او موږ کرپشن په وجه دې لرګړي.
همداراز پیپل ګون هم په نیب د جانبداري تور لګوي او وایي چې دې کې حکومران ډلې د پاره یو رنگ او مخالف ډلې د پاره بل رنگ قانون دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټې د ممبر اخونزاده چټان وینا وا
یا منشا ته خو ته دا اجازه ورکې چې هغه د عدالت تراشي که په هغه باندې جرم ثابت شو نو هغه به جیل ته ځي خو ډاکټر راسم ول نشي بیا په هغه باندې روسته کې شو نو موږ وایو چې ډاکټر راسم دې مونږ نشي خو حساب دار دې مونږ نشي یا منشا دې د مشرف په دور کې بې حسابه کسان په نیب کې هغه په خپل باندې اقرار کړی دی د کرپشن.
مشال ریډیو چې کله دغه پښتنه د مسلم لیگ نون د غړي صدیق الفاروق په وړاندې کې خوا چې آیا حقیقت کې نیب یوازې د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو په ضد کاروایي کوي نو دوی چې هر هغه څوک چې په غلا غلطۍ کې ککړ وي د هغه به احتساب کیږي که تعلق یې د هر ګوند سره وي. دی وایي
تمام سیاسي پارټیو
زه د ټولو سیاسي ګوندونو احترام کوم خو د پیپلز ګوند چې کوم پنځه کاله
حکومت تیر شو کتا سو د هغوی د کرپشن او ناجیز کارونو په حق لا د خلکو نه تپو سوکړو نو تاسو تبا پخپل اندازه وشي. زه دا هم وایم چې د مسلم لیگ نن په ګډون د ټولو احتساب پکار دی او زمونږ د یو وزیر رانا مشروط په ضد هم پلټنې روانې دي. نو دا خبره غلطه ده چې یوازې د پیپلز ګوند احتساب کیږي.
د یادونه ده چې د وروستیو کې نیب د پیپلز ګوند د پخوانی وفاقي وزیرانو ارباب عالمگیر او آسما عالمگیر په ګډون د ځینې خلکو په ضد د کرپشن پلټنو شروع کولو منظوري ورکړې ده، د کوم په جواب کې چې د یاد ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری ویلي دي د داسې اقداماتو به خطرناکې نتیجې مخې ته راشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږو نه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو، دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واوریده. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د نومبر پر 2 په اسلام آباد کې د ټولګوندیزو غونډې اعلان کړی. د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان 13 ورځ په پیښور کې مشال راډیو ته ویل د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره به د نومبر پر 14 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي لاریون کوي. تفصیل غلام غوث را کوي.
د زیارت پر ورځ په پیښور پریس کلب کې د ټول فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 14 نیټه به په زرګونو قبایل په اسلام آباد بی چوک کې د پارلیمان مخې ته د قبایلي حقوق لاریون په نوم احتجاجي ناسته ترسره کوي. اخونزاده چټان وایي
په 16 تاریخ باندې ان شاء الله تعالی ټول قبایل به تم درخواست کړي چې موږ به یو حقوق ریلی کوو د اسلام آباد بی چوک پورې ان شاء الله تعالی د دې نظام د خاتمه ټیم راغلي دي.
د نومبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې په ډی چوک کې د قبایلو د لاریون په لړ کې د قبایلي سیمو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د سیاسي اتحاد پریس سیکرټر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل
کوم ډی چوک کې چې منګا د بل په حمایت کې کوم ریلی کوو او هغه ته ریلی وباسو نو دیتا قبایل ډیر لیواله ناشتي او زه ګومان کوم چې په وزره خلک باندې قبایلي سیمو نه خامخا روزي پروګرامونه زمونږ هم روان دي چې زمونږ قبایلي خويندې هم په دې کې په ګڼ تعداد سره شرکت وکي او دا نړۍ
سیاسی اتحاد د نومبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې لاریون اعلان کړی و، خو اوس پاټا سیاسی اتحاد وایي د دغه لاریون د کامیابولو لپاره به اول د اکتوبر په 1 نیټه د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې د سور اعلان په پیښور کې قبایلی جرګه رابلل شي او د نومبر په 2 نیټه به په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
غلام غوث رپورټ مورید. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلمان غړي حاجی شاګل اپریدی تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه. د مشال راډیو خبریال مجید بابر له نوموړي سره خبرې کړې دي او لدې پوښتلې چې آیا د قبایلی سیمو ټول استازي سلا شوي او کنه.
نن بالکل زمنګ میټینګ وشو. په دغه میټینګ کې یو فیصله مونږ وکړه د سپیکرشپ الیکشن په حواله سره چې سپیکر الیکشن کې مونږ بھرپور حصہ اخلو.
اجي صاحب، تاسو چې کوم د سپیکر د قومي اسمبلی د سپیکر د لپاره د خپل امیدوار د نامزدګۍ اعلان کړی دی، نو تاسو د چا نوم غوره کړی دی؟
کینی درته وایي، تر اوسه پورې ما بل یوم نه د کم چینل والا تا یا بل کم ریډیو ته نه دی ویلي، خو تاسو ته وایم چې موږ ډاکټر جی جمال صاحب کینډیډیټ کوو به ان شاء الله تعالی.
نو د ډاکټر جی جمال چې دا کم نامزدګی تاسو کړی دا، نو آیا د دوی لپاره د سپیکرشپ چې کم کاغذات دي نو هغه به تاسو کله جمع کوئ؟
هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقې کار باندې به الیکشن کیږي نو کاغذات به موږ جمع کوو او موږ به درې ورځې پاکستان کې چوټیانو رواني چوټیانو نه بعد موږ باقاعده کنوینشن شروع کوو. هغه کنوینشن به موږ د ټولو سیاسي پارټو لیډرشپ ته ځو، هغه ته به موږ دا ریکویسټ کوو چې دا تاسو قبایل ته یو عہده ورکړئ په اسلام آباد کې، او بیا سپیکرشپ عہده چې غیر جانبدار شونه دا به اول د رولینګ پارټي لپاره ډېر یو خم اغوی عوامو ته د میسج او بیا قبایل ته چې یو عہده ورته ملاو شي انشاءالله.
له حاجی شاجی ګل اپریدی سره مو د مجید بابر مرکه اوریده. د خیبر پختونخوا بلدیات وزیر عنایت الله وایي بلدیاتي حکومتونو ته یې څه د پاسه 144 ارب روپۍ بیلې کړي دي چې پکې به 240 ارب روپۍ د پرمختیايي کارونو لپاره وي. نوموړي تېره ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل بلدیاتي حکومتونو کار پیل کړی دی او دا چې د ضلع او تحصیل کونسلرانو ته د روزنې ورکولو پروګرامونه هم روان دي چې هغوی پر نوي نظام پوه شي او کار وکړي. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بلدیاتي نظام ضلعي حکومتونو ته فنډ ورکول پیل کړی دي او ډېر زر به ضلعي حکومتونه او ویلج کونسلې په خپلو خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
ضلعي حکومتونو کار شروع کړی دی، فنډ هم ریلیز کېدل شروع شوي دي. ان شاء الله تعالی دا غي چې کوم کوارټرلی ریلیز ورته کیږي، یک مش باندې کوارټرلی ریلیز ورته 144.2 ارب روپۍ بزي، په دې کې 42 ارب روپۍ چې دا ترقیاتي مت کیږي او باقی به سیلریز او نان سیلری مت کیږي.
نو موړي جاته کړه چې حکومت د ضلع تحصیل او ویلج کونسل ترمنځ د فند تقسیم لپاره هم ترتیب جوړ کړی دی چې پکې به ویلج او تحصیل کونسل د فند ترلاسه کولو کې ضلع حکومت ته محتاج نه وي.
دا به د دې نه فارمولا باندې دي 13.10 ارب چې دي دا به دغه ته دي ویلج کونسل ته دي، او 8.5 ارب تحصیل کونسل ته، 8.5 ارب ضلع کونسل ته، دین علاوه با 15 لک روپۍ هر ویلج کونسل ته راغی د دفتر د کرایې او سټیشنری د پاورک لګیږي سالانه.
صوبائی وزیر عنایت الله دا هم وایي چې د فندونو تقسیم به د هرې سیمې د آبادۍ په پرمختیا کې د پاتېوالي او د سیمې د خپل پیداوار په تناسب کیږي. د ټاکلې شوې بلدیاتي کونسلرانو په نوي بلدیاتي نظام باندې د ناپوهۍ په اړه هم پر رسنیو کې سوالونه راپورته شوي دي. خو د بلدیاتو وزیر وایي چې د تحصیل او ضلع کونسل د غړو لپاره دوی تربیتی پروګرامونه پیل کړی دي او د ویلج کونسل د ممبرانو شمیره نږدې 40,000 ده او د دومره ډېر شمیرې د کونسلرانو تربیت د حکومت لپاره ګران عمل دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د زلان یوسفزی رپورت مو اوریده. او اوس هم درته اوریدونکو د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د عرفان خان په غږ باندې دغه سندره درنه شو.
شرافت
د عرفان خان په غږ مو سندر اورید. او سم په پېښور کې 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګانۍ خبرې شوې ګډې اعلامیه کې کړې. په بلوچستان کې د اهل تشیع پر امام بارګا په یوه ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي. د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکتی بیګا خبریالان ته وویل په وژل شویو کې شپږ ماشومان دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکی یې په کار کې مداخله نشي کولای. نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل د عوامي نشل ګوند هغه تور ردوي چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي غچ اخیستو لپاره کاروي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلمان غړي حاجي شاجګل افریدي تیر ماښام مشال راډیو تو وکړه. د ټولو قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د نومبر پر 2 په اسلام آباد کې د ټولګوندیز غونډې اعلان کړې. د سیاسي اتحاد مشر خونزاده چټان تیر ورځ په پېښور کې مشال راډیو ته ویل د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره به د رواني میاشتې پر وروستۍ نیټه په پېښور کې د قبایلی سیمو مشرانو جرګه کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي او عراقي پوځیانو د عملیاتو پر مهال هغه لسګونه یرغمل شوي کسان خوشي کړي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا له حتمي مرګ سره مخامخ ول. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي شامی ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالفې وسلوالې ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړې ته ژمنې وي نو دی ورسره خبرو ته تیار دی. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان ځینې د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د نیب په کاروایانو باندې لیکلي. دغه لړکې مشیر ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې نیب د کرپشن په تور کې د پیپلز ګوند د 12 غړو په ضد پلټنو منظوري ورکړې چې پکې د خیبر پښتونخوا یو باثره ښځه خاوند هم شامل دي. خو په دې کاروایانو پیپلز ګوند یا بل چالا واویلا کول نه دي پکار. ادارې مخکې لیکي چې دا زموږ بدمرغي ده چې پاکستان کې اکثر لوی او باثره خلک په کرپشن غلطو کې ککړ وی او د دې د خاتمې د پاره تر اوسه په سنجیدګۍ اقدامات نه دي شوي. خو د ځینو ګوندونو یو اعتراض په خپل ځای صحیح دی چې ولې یوازې د دوی خلاف کاروایی کیږي نو کېدای شي د نیب خپل طریقه کار وي. خو په کار ده چې نور هغه خلک تعلقې د هر ګوند سره وي هم باید چې د احتساب عمل کې راوستي شي. دریا اخر کې وایي چې داسې کولو سره به عدالت او ولس ته د اعتراض موقع پاتې نه شي او ملک په بشپړ توګه د بدعنوانه او کرپټ خلکو نه آزاد شي. او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د نیب احتسابي عمل د محدود وخت لپاره نه وي بلکې دا مسلسل جاری وساتل شي. بل پلو جنگ رسپنه خپل ادارې کې وایي پاکستان په فاټا بلوچستان او کراچي کې د هندستان د لاسوهنی ثبوتونه امریکا ته حواله کړل. د کوم رسټ چې د امریکای ذمہواري جوړیږي چې هندستان په منطقه کې د امن خرابولو او نارامۍ پیدا کولو نه منې کړي. د ادارې په وینا کې وکتل چې نو دا وخت امریکا سپر پاور دی او یوازې امریکا هندستان په دې پویولې شي چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د کشمیر شخړه هوار کړي ځکه چې په دې کې د منطقې امن او ترقی پټه ده. دریه زیاتوي اوس دنیا بدل ده او ټول نړۍ امن او ترقی غواړي نو په داسې صورتحال کې هندستان لپکار دي چې په خپل رویه کې بدلون راولي او د نړۍ سره د امن لپاره هلې ځلې پیل کړي. دریه اخري کې وایي سب خوي کا سپر پاور امریکا د افغانستان د مسلې د حل سره سره د پاکستان او هندوستان ترمنځ د شخړو هواري لپاره هم غوره کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي امریکا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره پر اسلام آباد د F-14 جنگي الوتکو خرڅلاو پلان لري. بلخوا هم نیویارک ټایمز ورسپانې په یو بل لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایدي او که څنګه. د دواړو لیکنو مهمې برخې عبدالحی کاکړ اوروي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف له یو بل سره کتلي واشنگټن تیاری نیسي چې پر اسلام آباد F-14 ډوله جنگي الوتکې خرڅ کړي. ورسپانې زیاتوي دا خبره ورته امریکایي چارواکو کړې ده. مقاله پر مخوایي دا فیصله د دې سربېره سوي چې واشنگتن د اسلام آباد له ځینو طالب کړیو سره د تعلقاتو په درلودلو او د دې هیواد پر پراخېدونکو ایټمي هلو ځلو اندېښنې لري. ورځپاڼه زیاتوي د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش په شان باراک اوباما هم کوشش کوي چې پر پاکستان اچول سوي فشار کې انډول یا توازن راولي او ورته په ډاګه کړي چې واشنگتن اوس هم اسلام آباد خپل مهم اتحادي ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي پر پاکستان باندې د اف 14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو وړاندیز زمخ کې کانګرس ته لیږل شوی وو، خو البته دا معلومه نه ده چې وایټ هاوس به دا اعلان د نواز شریف ته امریکا د سفر پر مهال وکړي او کنه. بلخوا هم نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه د لیکوالانو تامس جوسیلن او بل روګیو یو ګډه څېړنه خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا واشنگتن په افغانستان کې جګړه بایلي او کڅنګه. مقاله وایي د طالبانو پر کندوز یرغل او د دې ښار سقوط او له دې سره سره د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 398 شارونو کې نیمایي یا خو زیات یا بیا بیخي ډیر زیات د وسوالو طالبانو لګواښونو سره مخامخ دي. همدغه تت امنیتي حالت ته په کتو سره ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل 9800 عسکر به په 2014 او 15000 به تر دې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کوي. لیکوالان زیاتوي د ولسمشر اوباما دا فیصله سمه ده، خو داسې ګران ښکاري چې دغه 15000 عسکر به د وضع پر بدلولو څه خاص اغیز وکړي. د دوی په وینا امریکایي ځواکونو لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلي چې د وسوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم امریکا له کندوز ښاره د طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړه، خو بیا هم طالبانو تر 2 هفتو پورې پر ښار خپله ویره وساتله. نو د لیکوالانو په خبره د دې معنا دا سوه چې لږو نه بلکې نورو عسکرو ته ضرورت دی. دوی وایي د اعلان پر وخت ولسمشر اوباما دا هم وویل چې امریکایي عسکر به د افغان ځواکونو د روزلو او دا شان د القاعده د پاتشونو پر ضد د هغوی د مشن یا ماموریت مرسته کوي. ولسمشر زیاته کړه دوی لا لمخه خبرو چې په سیمه کې د ترګرو ضد خپل عملیات په جاري ساتي چې دارنګه د القاعده نتورک بیرته فعال نسی. لیکوالان پر مخ لیکي چې په دې وروستیو کې د القاعده مشر ایمان الزواهری مرستیال حسام عبدالروف په خپل آډیوي پیغام کې ویلو چې د القاعده لوړپوړي مشران له شمالي پاکستانه بل ځای ته تللي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هلمند امنی قومندان وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت د په د باباجي سیمه کې د وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. د هلمند امنی قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې جګړه لا روانه ده، خو وروستیو جګړو کې د طالبانو د سر د قطو مهم قومندانان وژل شوي دي. اسمت ساروان معلومات راکوي.
افغان امنیتی ځواکونو د هلمند ولایت د باباجي په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړی دي. د باباجي سیمه د ولایت له مرکز له شرګا څخه شاوخوا 10 کیلومتر لري ده، خو د لشکرګا د ښاروالۍ برخه ده. سیمې ته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوي دي. د هلمند امنیه قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجي په سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاره ولې ده.
شخصاً زه د باباجي په سیمه کې د دښمن سره د وطن د دښمنانو سره په سخت جګړه کې قرار لرم چې په دې جنگ کې 3 ساعته دوام وکړي او د جنگ په نتیجه کې مناصر چې د بری استروک تو یعنی تنه یو تنه سره د استروک تو جمع د استروک تو د مسؤول کمانډانو او د نادالی دی ولسوالی ولسوال هم وو دا د نن څه نه کوله سره د ما بین لاړ
د همدار زول چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم قومندان مولا غنی هم وشل شوی دی. د لشکرګاه شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې شار ته وغځیږي او هغه سي حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز شار د لویدو په نتیجه کې دغه شار په سلګونو ملکیان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونه او د شار عمومي تاسیسات ونړیدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندېښمن دي.
جنگ 15 ورځې ته واوښتې او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط د څلورمه ناحیه ده چې هغه مرکز ته ډیر نږدې سیمه ده چې شهر د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي.
ښاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونو یو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی. د اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یوه اوسېدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د ده په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی یې له لارو نشي لرې کولی، ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لس کسیزې ډلې سیمې ته ولېږلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشتکې او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمې یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا 600 کورنۍ تښتېدلې دي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 621 پلنډو سپو 2013 پنځل لزره 3 پنځل لزره 5 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
د کوټي سرندېمن روغتون ډاکټران وایي له تېرې یوې میاشت راهیسې ورته داسې ناروغان ورول کېږي چې د ماشوم زیږیدنې پر وخت یې پښتورګو یا بډوډو کار پریښی وي. ډاکټران وایي د دې لامل دا دی چې د حمل پر مهال د ښځو روغتیا ته پاملرنه نه کېږي او له متخصصو ډاکټرانو درملنه نه کوي. پر دې موضوع له کوټي د خدای نور ناصر رپورټ اورو چې د یوې ناروغې مور په خبرو پیل کې
ماشوم چپانه سیمه خو نسمن خلګي هغه خروپی ډیر غواړي واس نه لرو چې بوېزو.
دا د یوې بسترسوې ناروغې مور ده چې وایي کله چې لور امیدواره بانو کله هم ډاکټر ته د نیستۍ له امله ښکاره نه کړه. د دې په خبره کله چې د لور په نس کې د ماشوم اته میاشتې وسوې نو ماشوم یې پیدا سو او تر هغه وروسته یې پښتورګو کار پرېښود. د سنډیمن روغتون د پښتورګو د ناروغیو متخصصین وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې ورته همدا ډول ناروغان راوړل کېږي چې د ماشوم زیږیدنې په وخت یې پښتورګو یا بډوډو کار پرېښی. د پښتورګو د ناروغیو یوه متخصصه ډاکټر نادیا افتخار یې لامل څه داسې ښیي.
د دې وجه بیسیکلی دا ده چې ایجوکیشن مش خلکو سره نسته. کوچنیانې لس لس دود ولس کوچنیانې بیا چې دلته مش پورې را رسېږي د دې آلموسټ ګردې فیلي.
د دغه روغتون په دې واټ کې د پنځمې په ورځ 15 همداسې مېرمنې بستر وي چې د ماشوم د زیږیدو پر وخت یې له بدن څخه د زیاتې وینې د بهېدو له امله اوس پښتورګو یا بډوډو کار پرېښی. ډاکټر نادیا وایي هغه وخت چې د ښځې ماشوم په نس وي او ډاکټر ته یې په میاشت دوه کې د کتلو لپاره بیایي نو شایي دومره به له خطر سره نه مخامخ کېږي. خو زیاتوي تر ټولو اړینه خبره دا ده چې د ماشوم د زیږیدلو پر وخت باید متخصص یا ډاکټر موجود وي.
اوس چې کوم موږ اوبزرویشن یې غلي حاضر د څه وخت کې بيخي زیات شوي دي د مریضان چې دي.
ډاکټر ګلغوټۍ د دې وارډ یو بل ډاکټر ده. دا هم دا مني چې په دې روسیو کې د دې ډول ناروغانو راوړل زیات شوي.
هغه کې خو څه وجوهات چې هغه د دوی کور لحاظ څخه علم کمی ده او بل چې دي د دې کور سم منیجمنت نه کړل کور دی کمپلیکیشن کې رواني پیچیدګي رواني لیکن دی خپل کور والا ته یاینه کوم یو مریض چې دی هغه وش په پور دی پر ویجینل مطلب چې دی د بلیډینګ کې دی وینې مېدا لیکن دی خپل کور والا ته ژغ نه کاوي. اخر کې دا بول کې مې سو انوریا چې ورته یای هغه ټایم دی ورته ویل او د لې چې راغله غاینی والا ته د دې بلیډینګ بخي زیات او هغه ته پر بل لیار نه ولا هغه د دې هیسټریکټمي وک مطلب مثلا بچدانی ګرځوي ستنه.
د سنډي من روغتون د دغه وارد مشر ډاکټر لیاقت هغه بیا وایي د ماشوم زیږیدنې په وخت کې د میرمنو د پښتورګو د خرابېدو په لړ کې له یو شمېر نورو نارینه او ښځینه ډاکترانو سره مشورې هم پیل کړي.
هغه زنانې چې د ماشوم د زوکړې په وخت کې ګوت
دی فیلیږي زموږ په ټولنه کې دومره ډېر سیوی دي دومره ډېر سیوی دي چې خپل ویني چې په سلو کې 50% دوی را روان دي دا زموږ د خپل خپل یو چیلنج دی چې موږ د دوی سره څنګه وکړو موږ لګیږي چې هغه وجوهات او عواملات معلوم کو چې د دوی لوج د دوی ګردې فیلیږي سره یو په خوان دغه کېدلو په خوا تشخیص نه کېدی تشخیص نه کېدی اوس تشخیص چې کیږي ګردې فیلیږي نو ځکه دوی تر رسیدي سره بنیادی وجوهات دغه دی چې زموږ خلک چې دی ډاکټران ته توجه نه ورکوي د کشنیانو چې بچی په نسی موږ بچی خو راوړو د هغه د صحت خیال نه ساتو نه د مور نه د بچی
ته ویل ورده چې تر دې وړاندې هم د ماشوم زیږیدنې پر وخت د میندو او ماشومانو د مړینې کچه په دې سیمو کې بیخي پورته وه خو د ډاکټرانو په خبره که یې همدا د پښتورګو ناروغیو ته جدي پاملرنه ونه سي نو دا کچه به نوره هم پورته سي خدای نورناصر مشال راډیو کوټه
راځي چې اوریدونکو اوس هم د فیاض خان خیشګي په غږ د غزل واورو
زیم ناس زالا جانان یو تصور کی جوڑا ہو کل استر گے تو رو ماں کل شن دسرے
د فیاض خان خیشګی په غږ مسندر اوریده. د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي د پاکستان جوړېدو اته شپېته کاله وشول، خو وفاقي حکومت لا هم په هغو سیمو کې نه خو پوهنتون جوړ کړی او نه هم میډیکل یا انجینیرینګ کالج. دوی وایي همدا لامل دی چې د پاکستان نورو برخو ته زده کړو ته ورځي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي د پوهنتونونو جوړولو لپاره یې هلې ځلې جاري ساتلې دي. تفصیل احمدالله راکوي.
په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو طالب علمانو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په سیمو کې د پوهنتونونو د نشتوالي له وجې د لوړو زده کړو لپاره د پېښور نه علاوه اسلام آباد، لاهور او د کراچۍ مخه کوي. نو د وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دې د دوی په سیمو کې هم پوهنتونونه جوړ کړي. مشال ریډیو چې کله د قبایلي سیمو نه منتخب شوو د تیرو او موجوده د پارلمان غړو په وړاندې دا پوښتنه کېښوده چې اته شپېته کاله تېرېدو باوجود ولې تر اوسه په قبایلي سیمو کې یو هم پوهنتون جوړ نکړی شو. په 2002 او 2008 کې د کورمی ایجنسی څخه منتخب شوی د قامی اسمبلی غړی منیر خان اورگزی وایي چې په تیر حکومت کې د فاټا پارلماني لیډر په حیثیت په حکومت د پوهنتونونو جوړولو لپاره زور راوړی وو او په نتیجه کې حکومت د دوه پوهنتونونو جوړولو منظوري ورکړه.
حکومت کی وہ بقیدہ یونیورسٹی دوی منظوری کی وا آئی ٹی یونیورسٹی وا فرٹ یونیورسٹی کے تو موجودہ حکومت رو لو تو چیت کی دت کی جن وہ غیا ختم کو نیوی منصبی میڈیکل کالج جو بجوڑ کے غیا ختم کو یونیورسٹی ہم ختم کا
د دی پونتونو نو منظوری ورکڑے کے دو باوجود ولی پری پتیر حکومت کے کار شروع نکڑے شو. پر جواب کی منیر خان اور اگزئی وائی
پاکستان کے پیسو ارینجمنٹ ملٹری سستی پستی فاٹا سیکریٹریٹ کی ڈیلی کو نو نی دی دو پٹیم منی رنی شی
د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان د دغه پوښتنې په جواب کې وایي
په هر وخت باندې زمونږ د پټان ممبران راغلي دي پکڅه کې زه وم او پکڅه کې زه نه وم. نو دوی د خپل ملک تعلیم لپاره د مواصلاتو او د جهاد لپاره ډېر کوششونه کوي.
د پاکستان مسلم لیگ قاف سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وایي چې په دې سیمو کې د تیرو اتش پېته کلونو راهسه د پوهنتون نه جوړولو ذمہوار وفاقي حکومت او د پارلمان منتخب غړو سره سره قبایلي اولس هم دي.
حکومت په سنټر کې راځي همیشه حصہ پاتې شوی دی. دوی ترجیحات کاروبارونو نه علاوه کلا دا نه دی پاتې شوی چې دوی متفق طور باندې خپل یو ایجنډا جوړه کړي او دوی کم حکومت سره شاملېږي کې پغه کې دوی وایي چې مونږ ته وفاقي وزارتونه نه دي پکار. مونږ ته په فاټا کې دا یونیورسٹی مونږ ته پکار دي. بیا د فاټا عوام هم دغه رسېده. فاټا عوام کله د اسلام په نوم باندې چاته ووټ ورکوي، کله د یوې پارټۍ په نوم باندې چاته ووټ ورکوي. نو هغه کې تاسو کم از کم دا خو ګوري چې کم پارلمنټرین تاسو پارلمنټ ته رالېږئ، آیا
د یادونې دا چې په قبایلي سیمو کې د ناامنۍ له وجې د اوږدې مودې راهسې یو شمېر سکولونه او کالجونه هم بند دي. د اجمل خان وزیر په وینا چې وفاقي حکومت له پکار دي چې دا سیمې دې د نظر نه اوباسي او ځایي اولس ته دې خپل جایز حقونه ورکړي. احمدالله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلي سیمو چارو دفتر په کورمه کې 50 داسې ځوانانو ته د درنو ماشینونو چلولو او جوړولو روزنه ورکړې چې تعلیم یې پاتې شوی او دا مهال بیکاره ول. د سیمو اوسیدونکو وایي د کورمې ځوانانو ته په خوا هڅې توجه نه ورکړل شوی چې په کار و. چارواکي وایي په بیلابیلو څانګو کې ځوانانو ته د روزنې ورکولو لړۍ ته دوام ورکوي. طارق اورگزی معلومات راکوي.
په کورمه کې د فاټا سیکریټریټ لخوا 50 هغو ځوانانو ته د غټې مشینرۍ چل ورخودلو لپاره روزنه ورکړل شوه، کومو چې په نیمه کې تعلیم پرېښودلی دی او اوس بیروزګاره دي. فاټا سیکریټریټ د قبایلي سیمې د پرمختګ ګورمنټ ټو کمیونټي د پروګرام یو مشر حامد خان مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې دا دویمه دوره وه چې په یاد برخه کې 50 نورو ځوانانو زده کړې ترلاسه کړې.
په یو ټریننګ باندې ډېره زیاته خرچه وکړله. د مونږ اسلام آباد ته ولیکل، یو میاشت ما دغو ته ټریننګ ورکړلو، د فیسز ما دا کړلو، دغو هاسټل خرچې مې برداشت کړل. نو دا دومره خرچه بنیادی مقصد دغه د صدا خلک راشي او ځان له د بایزت روزګار تلاشو کې نه کې د غلطو خلکو ملګری شي.
د دغه خبره د دین وړاندې د برکور می دیش نور ځوانانو ته روزنه ورکړل شوې ده. عبدالباسط بنوم یو ځوان وای چې ډېر خوشاله دي چې په یاد برخه کې زده کړه ترلاسه کړه.
نو دا ټریننګ مو حاصل کو کزه د وایم سوال ز مو په اس نه پېدو کنه. نو دا ټریننګ مقام ته روکړه فاټا سیکریټریټ خصوصا پولیټیکل ایڈمنسټریشن. نو مو ډېر شکرګزار یو او کدا ټریننګ
خپل خرچه بنه کوله او دی بنه 2-3 لک خرچه راتلا.
ملک سید عباس چمکنی په نامه یو ځای مشر دار او زنه ډیره ګټوره بولی او وای چې لدې سره به ځوانان په اسانه بیلابیلو ادارو کې کار وکړي.
موجوده د نوی دور کوم نوجوانان دي د فارا د کوم ټیکنالوژي ټریننګ دی ډیر بختار دی کدا په یوروپ کې وی کدا په خلیج کې وی کدا په پاکستان کې وی وی ان شاء الله العزیز څه څومره نوجوانان دي څنګه ته روزګار ملو شي او الکی کې به امن وي.
بلخو ملک زرغون شاه په نامه یو مشر مشال لډیو ته ویل ځوانان د یو قوم سرمایه ده خو لبه د مرغه دلته کې ځوانانو ته هغه شان توجه نه دی ورکړل شوی.
کدا ته کوم کار روزګار ملو شي مصرفیات ملو شي نه دا به مصروفي او کوم کار مصرفیات نه وي دا به نشيون کیږي چرشن به کیږي ولډ قوان به نه جوړیږي د دې لپاره په کور دي ایجوکیشن
فاټا سیکریټریټ په تعاون د قبایلی سیمې پرمختګ د پروګرام لاندې ګورنمنټ ټو کمیونټي دا پروجیکټ د ستمبر میاشتې 2000 کال راهیسې په کورما کې روان دی. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د خیبر باړې تستانه شوي خلک وایي دوی ته غیر معیاري خواړه ورکول کیږي. دوی له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د خوړو معیار دې سم کړي. هلته په قبایلي سیمو کې د طبیعي ناورینونو انتظام اداره اف ټی ایم ای وایي دوی به د خوړو نمونې واخلي او معیار به یې وګوري. تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جن صاحب باړې تاستانه شوي کډوال وایي چې دوی ته کوم میاشتنی راشن میلاویږي هغه معیاري نه دی او د خوراک قابل نه وي. په دې حکله د باړې سیمې یو تن شریف خان پردی مشال ریډیو ته وایي
مصالحه دارو چې دا کم راشن مولا ملويږي دا چې تاسو په خپل او قسم ملته چې روشه دا نیم باندې معنا زیاته بورارو بیا هغه چې کله بوراته وبوسو نو بیا په باندې لاس ورځم نه تیریږي او چې وېک سه خوراو غیم نه کله تاریخ وی کله څنګه وی کله څنګه وی بالکل د حکومت ته مخایز قسمه دغه شی غور شاره نه.
او د باړي بلتن ګلسې د پردی د خپل میاشتنی راشن پاړه وویل
د مویز کې سمواس نه وی چې موږ نه په بل ځای کې چې شای وخلو چې کوم راشن ملو مولا ملو شیم باقی چې کنده یوال خو
قدرتی افتونو سره د مبارزه اداره اف ڈی ایم ای آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره رابطه وشو نو دوی وویل حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د معیاري راشن په ګډون یو شمېر نورې اسانتیاوې هم ورکړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د فیخان په غږ سندره واورو.
شو
زمادزرد وطن رنگنا تو ستاشو